درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې ترور شو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په برکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناټو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is it's not just the United States.
دوی حالت د امریکا ماموریت نه بدلیږي. ماموریت د چین نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې زموږ ناتو متحدین او نور چې حالت یعنی په افغانستان کې دي، دا د منوي چې افغانستان هیڅ کله بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نسی چې زموږ پر هیوادونو برید وکړي. دا زموږ ماموریت دی ورته ژمن یو او خپل افغان متحدینو ته په دې اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد دفاع لپاره ژمنتیا ولیده. مارک اسپر د دې ریاکشن په پرځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونه داس مال سوي چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیه پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناټو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کیږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته. خو د مونږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
ټاکل سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل شو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قومندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بعد مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پیوستولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سیکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو پخواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سیکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سیکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور هم اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نشتې کانټینر کې یې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیمه بریتانیا ته داخل سوی ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلی و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لیږدول سوی و، خو د ایس ایکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې دې نزدې. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحده ایالاتونه اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټن ځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادۍ رادیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شی بل موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لکتر لګه درې ټکي دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت، د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې، هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ور نه کړي چې افغانستان بیا د ترورستانو امن پټن ځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړی چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما له دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
I reassured our Afghan partners of that as well.
انسب شیبی وروسته د ناتو عمومي منشي هم دلتا خبري کوي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ لا د مخه ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو لا بیا پایل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم ویل چې طالبان باید رښتینی لیوالتیا وښيي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي، په ځانګړي توګه د افغانستان په تړاو له خپلو اوریدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لاره هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتیږي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنجشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
علاقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند.
هغه وای هیوادونشته چې سکوت اختیار کړی ده. دوی یو شمیلی هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک په اړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو لخپلواک کمیسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکو په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تیرې پنجشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخله کړي. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې ردوي، خو دا معنی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات سوی. د دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای که څوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي، کنه په داسې څرګندونو سره دې د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو له رایو ساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20مه نیټه اعلان کړي، خو کمیسیون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محل ویش نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو څلور اړخیزي غونډې حالم درکو، همدارنګه به د افغانستان په اړه ځین نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جماعت کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلی اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي، اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلی د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کې خاموشي ماتوي. خان مست چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د د خپل دوه تنکۍ وژل شوي او زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او په سپینه ګیري وخ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډیرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومې. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خدا پیخه څنګه رامنځته شو؟ هدا کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
ورکات چې شوایو او په دې دوه ورکات چې چتی دی بس سی بس بم راوالو ته
اول ورکات کې رکو ته کته شو ډیر تراجیک شو. سمی الله لمن حمیده دا ټکه چې وای د سر بس زمون مخته سره لمبه تاو شو. کوم ما سره غریب څنګه شید شو، بل کس د مال پاسه پروتو چې غیواله وسم سیتامه کې پلار غریب نن شي شوره وړاغلته.
د جودری لکلی پاس د اوغو سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلواله ډلې لکلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل ترسو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خوده ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې لولسوال سره شریکه کړي و، خو دوی ورته پام نه وکړي.
به چې مونږ سم کوول غوږ مونږ ته لیکل خطر اکا راته ویل چې ما ماته به مړې دوه بار اوري اخمال بره تکي بوره بار اوري ګولې بار اوري درمل به څه چې مونږ زو ته دا بار اوري بیا مونږ دا خچو مونږ ځان سره جب کې واخیسته ولسوال له لړ په خپل مسله مولسوال هغه ته مو جوړه موږ ته د شان د خطر کړی نو ولسوال صاحب محترم موږ ته وویل کومندان د امنیه او د ملي مدیر چې موږ دا کار وسو کړی
د جودري د کلی وچی او شاړې ځمکې هم شاهدي ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دی ور رسیدلی که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې وو د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي دولت سره ملاتړلی وه هر وخت کې به ورسره ملاتړله دوی د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو هغه سو ولګیا بمب هغه سو شهیدان سو
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښ ول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نوی وژل شوی په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو بل اوروري ایمل چې نږدې ولس کال عمر لري او د خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دی پرې نازيد
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې ایران برا کول تا ته زپون زایم در باندې دی بدر باندې کوم دا بده پرون نا سم فکر میکم چې دا کوم خار شم بس دا خبرم کوم مال سکون نه نور تیر شپه کې شیخ په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو ورمن سره ډک خاور سره خاور شو
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم وختل چې شویم دي د تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد د مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو نه وختل نه شوی یو نه وختل دا نه چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور روانه دا آینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای هم په ټوله کې زموږ د شینوار ډیر ذاتي غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شینوار امنیت دی
دا د هسکې مینې اوسیدونکو بخت الله دی بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خوده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوری ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیښې تر پنځمې ورځې پورې د شوې چاودنې نوعیت نه و معلوم خو اوس د جودري اوسیدونکي وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه دوی وایي دوه داسې نامعلوم جسدونه یې موندلي چې تنې نشته او په پښوی تورې جرابې دي او فکر کېږي چې همدا دې د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یوه انتحاري حمله وه خو هر څه چې وو جودري د ویر په دره بدله کړه او دا لا معلومه نه ده چې د جودري له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جودري تیار راغله خو د ماخام دا تورې لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولای د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماخام لمونځ کوي خو اصلي مقتدیان لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام ازادي راډیو د هسکی مینې جودري کړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې پاړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجی انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه خو چې دوی په جریان کې د خاطر پردیسی پاړه ریپورت لري
تازه لنیوی هیلو سره د افغان سولې د هغه دروازې دی او زلبې پرانیستو هڅه چې کلی ورکه شوی د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوی افغان کښالې ته د حل لار لټوي د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 منی ټکیږي چې له روسیې سربېره چین امریکا او پاکستان په کې برخه لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجین وریوي کڅ هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او نشه نظر لرو ورته خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي
د افغان کښالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي بل خو چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استادو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي په افغان حکومت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون و نه کړي اروپای ټولنې او امریکا تازه په ویګړې اعلان کې له افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین افغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استادو وټاکي دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت جواب نه دی ورکړل شوی د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیل آصف صدیقی په افغان کښاله کې د امریکا رول مهم بولی
هغه پوره چې افغان حکومت او دولت پر غونډه کې چې موږ هم سم کونه دا غونډه جوړی د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یلم لپاره د منلو وړ نه تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغه باید په ګډون لري افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر گذار ده
په ورته وخت یو شمیر چېړونکو په دې باور دي چې لداسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډه ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د سرغړاوي او د ادامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی په ایران کې د 2009 کال په شپږ لومړیو میاشتو کې 103 کسان دم شوي چې ترمنځ تنکیس وانان هم شامل دي صفی الله ستانکزی په دې اړه دا رپورت شمتو کړی
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی د اعدامونو دوام خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی دریم کمیټې ته چې وړ مورزي د ایران په اړه بحث کوو وسپاره خغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده
the death penalty in the Islamic Republic of Iran
ز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن يم کڅام په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کم او خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې 235 کسان په 2013 کال کې اعدام شوې د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري په 2019 کال کې لکتر لګه دوه ماشومان چې دواړه ولس کلن وو اعدام شوې
both age 17
در رحمان در راپور لمخي د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پر صادر شوی نوې تنه له 13 کموره ځوانان شامل دي په ایران کې یوازې ورشتي 100 کال د اعدامونو شمیر ل 300-400 پورته یاد شوی تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډیره د اعدام سزا تطبیقوي خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغله په ایران کې ډیرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي قتل سیاسی او وسلوال مخالفت جاسوسی مخدره مواد او قاچاق زنا فساد او ګڼ نور مسائل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوی دي لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوی دي شاوخوا 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې بنديان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد او قاچاق په تور په اعدام محکوم شوی ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقليتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاره ولیده. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت تیړه د ایران استاذي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلې او ویلې دي چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو بنوري وسم د خبرونو وخره ورسید. یو ار بیا په مکی د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارکس پرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ترغوندې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پامور پرمختګ کړی دی، خو دا ډی ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې کته هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل شوی دی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکل شوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې پټزو وژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندوستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکو بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. لکلونو رئیس سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل سي، خو په خواله ډیرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سره لننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مخکړي څو سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسي دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تیر ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه پښپګي ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنځشنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو راپدې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته 100 میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې څلور وش کلبونه پکې برخه لري او په هر څلور کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2023 کال د جولای پر 28مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلای وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2023 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لار پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبري.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وای ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مکو په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ به اوسې کار کتی کې وو که سوک وو که لرګی وو بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دوغ نه بده مانی وسره.
دفش را درې غوټې مې راځي بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ست بس دا درې کال کې سینه ولا راځي اوس غره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راځي په سخانې ودایسته وای دا د شاله ته ودایسته دا وکی.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دی هر ورته چې د دې موږ رکانت لای نسې ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو په شې دغه د خپه کیږي کنه.
په بخاری څه وې دي؟
د دې بخاری ستا
نه بخاری ستا
موږ ته څه جوړولای شو؟ زغه د بخاری ور جوړه کې بخانه شي جوړولای په چا به برد وکړي چا ته به څه وایي؟ نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خای نشته خای نشته زه ورته وایم کله خو زه جنگ ورسره کوم چې خدای دې تو سم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبري. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پخلاسیږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وسول باید وکړو.
ارواپوز یولحق شمس وایی چه معلول یوازی ها کس نده چه مونگی معلولیت پسترگو بینو. زینی کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان ترلتیه لری چه باید دو سر بوشی. لن موری سرمو مرکه کری ارتقوک شید.
ز دو ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مور ذاتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرده کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي. یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نورو نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وهي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخرې وهي باندې ملنډې وهي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. څو شیان پکې کاملن کېدی شي له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدهیي ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بېرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنې څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال خوشحالیږي. بل دا دی چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر منه دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافۍ په بدو عواقبو خبر یاست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو، په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي. خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي، نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي، نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي، او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی، خپله کیسه داسې راته بیانوي.
بد قولی خو راسره ډېره سوې ده. په یو نفر باندې زما پیسې دي، غوام ورته ورکړې رختیار ته وایم. هغه ته چې موږ ورسو، سبا مازیګر راسه، زما په چا باندې پیسې زیاته راخلم درکوم. هغه چې زه ورسم، ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کړي، زوی ته ما دروازه ټک ټک کړله، مالې د پلار لږ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم. وایي هغه خو نسته تله چیرته، معلومات مخکې زنګ وهلی و، وایي نسته کور کې. خو زه بیرته راغلم، داسې خوشي نه بیرته راغلم کور ته. هنده کې سړی نه چاته پور ورکړي، نه چا سره همکاري وکړي، نه چا سره ښه وکړي. داسې سړی زړه تنګ کېږي. په لږو پیسو باندې، په لږ شي باندې ورکه، په لاس ورپسې ګرځه، په خپو باندې بیا درکوم. نه خو بده هم شي، زړه بده هم شي، سړی جګر خون هم شي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبې لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو، خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاسې افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی، کول یې حلال دی. نو د چا سره چې سړی کول وکړي، باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې. که چېرته وعده وکړم، خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی. که چېرته مې کولی شي، خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده، نه کوم. بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه، نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه خودل شي.
په فامیلی ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا وعده خلافي پیدا شي، هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي:
زندگی دا بیا
په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې تبن سړی نه بیکولی کیږي، مانم سوی ده. مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کی، د مالی مسایلو له وجې. یو بل خبره دی، ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولی دا شان ډیر سړی نه ویل کیږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې، په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په کار باندې زما وسه او توان نه رسېږي. بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چرب غوړ وعده ورکړم، ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کیږي. مثال، زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم. که چیرته قول کوم، هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیخي، خپل قول باندې وفا نه شم کولای، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون کوم یا احوال ورته ورسوم چې ورور تا سره ما دغه وعده کړی و، اوس نه شم کولای. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قول شي. یا داسې وي چې همیشه عادت وي، هغه ښه کار نه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي، هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي، انشاءالله وایي، هغه اراده کوي، وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځای وعده ونه کړو، ول هغه توان نه زیات وعده ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ خپل قوله اوختل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونه کړي.
بد قولی یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې یو ښه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قرآن شان په آیتونو کې هم همدارنګه بدقولي وعده خلافي دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالی د وعدې په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپلو وعدو باندې، نو وعده خلافي مه کوئ. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وایي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنځلې ډیرې کوي، دریمه علامه دا ده چې دا به وعده خلافي کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پرې باندې نه کوي، نو دې ته بد قولي یا وعده خلافي دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل سیدین کیم، په قلی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ور نه کی، او بد قلی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
واجمم د لوګر ولایت اوسیدونکي، بد قولی ډیر یو بد کار ده. څوک بې اعتماد کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، نا امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کار نه ونه کوي، باید خپل قول باندې ولاړی، همیشه هغه شی چې ویل په خپل قول او اراده باندې ودری.
پس لغمان نمیگم، لغمان ولایت قرقی ولسوالی. بدقولی دی یو غیر اسلامی کار ده، او سو بدقولی ونی کی چا سره، یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او اړتیا نه بچ چا سره ونی کی، بدقولی خه کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه ورم، او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي، چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زلمی
پر رسته کې بد قولی یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوې دي. اله دې تاسو بولی
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. د موږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی د دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. د موږ ټولنه، د موږ کورنۍ، د موږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي دا د موږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډیر زیات دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، وینې چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبره ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا ده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان دي چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي اوس خو دي، اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورو موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یې کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، درېیم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بسوده مسجد جمعې پورس خو ځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا صاحب شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چارې، نن اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر الخونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخونو په معینت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملغم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو، د مدني ټولنې چې د خو یو پل د رابط د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ ګری لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لاره نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
Cause I suppose my تمه کته خطلو تبریخ نو کھپو ہے رنچے دے سوال حافظ نوزم کھپو ہے رنچے پر جڑا دے لکتے نوزم کھپو ہے رنچے دے سوال حافظ نوزم کھپو ہے رنچے پر جڑا دے لکتے نوزم